خپل یو ارزښت لري پر خپل ځای باندې یو مصلحت لري دار شي سره
او خپل یو زمان مکان
یو ځکه مل مستیا کتر واخی و زمل مستیا ک په کلو کې چې په خوابه سره ل پښینه ز کوټ لري نو دا سره کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتلی سي دی دا بده دریش په لاره کوله دا دریش په په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډی نه ور کړی زاین ور کړی د سر پټې دو زاین ور کړی نو دا سره ل یخه ل ګرمي یا ل لیوانو د شغالانو دا سره په لاره ختم و نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالی په پښتنو کې نه دی دا هر ځای سره دا غره نه چې کم کمزوري یو سره دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نه ستدا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دا شی موجود دی لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره سغت سنځه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوط کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم ک زما سره یو پېښه کیږي زه په کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم ک څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپل اخلم الانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم موجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده د ریاست زه ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري مو د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اول خبره خدای ده زه وایم که پښتون شهر لرزي فرد موږ ازو په یو شهري ټولنن کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنن کې چون کې دلته مسافرخاني سته وټلان سته د دې ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي
او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه امرسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کوي کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ کوم کلچر دی په پښتونو کې دا وایي خې زورګونو کلون زاړوي حتی دا تر عقیده هم وي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وایي چې پښتونو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی شي چې دغه بدل شي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای شي
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپور شي بل د مسجدونو څخه دا توقع کېږي دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل تزا عادتی کله شي سر مربت کو کله کوشنی په تربيت کې د مشتخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي زما په نس باندې په دې کې مذهبي چکمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چکمې ادارا ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی ده کما چې ټول د بندر راوتلې له مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا لکه ګودر د بندر د مسجد د ګرد سیدا سوچ د ډیر نېچرل شي دا رنګ لکه څنګه چې تعلیمي داري دي او زه تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمړ باندې ما په نس باندې منفي اغاز پرمړ باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یوازې په پښتونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې د لاو په کورو کې دا و په باندو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکشن سل او دغه سنز به د دوی سره ورسته کوله خبره کوله ولسی خلک ول زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کې دي هغه غزه علاقے او هغه غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونه برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره تاسو په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کې مزما پنځ باندې تعلیمي ادارې دي د غرنګ زموږ سیاسي ادارې دي ټولنیزې ادارې دي ادبي ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کې د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دوغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کې او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي
برکت شاه صاحب لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی چاته غور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پریږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کوم څېړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې امیر کروړ کروڑ دی او د امیر کروڑ حماسه ده زین زمرې د زمانه د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو سخهونی سه ترنونه پوری چکموز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زمر په شاعری کې تروس پر حماسه رنگ به خزیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ او زمر خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنګا شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانی دو د ټولنی د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی باید شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره جنگ خاطر به وزه د جنگ داسې دغه یو زګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغه کې زموږ حیثیت په هغه ته د میږي او د دا کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دي نن پر روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی وزما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلانې سر پرې کړی دی پانی پت مو غلې دی ما دلی سو ورنیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته موږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدې دي یو غاړه د وای څوک د نمنې مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کو چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتونه لري
دا کوم غاړه چې تا وکړه نور ډېر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنه دی راغلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشکل نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنې ټولنې دي پیټریارکل سوسایټیز موږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډېر منفي تصور دی چې چېرته زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هوډ تل مړګیان مري اوس دا خور د ورور پر مرګ باندې وي پر هوډ تا هوډ وکړه پر مړ شوي بس زیاته دا یو داسې دغه دا ډېر پخوانۍ یوه رویه ده چې دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا دی چې دا غاړه چې ده هغه خالي داسې نه دی چې هغه د جنگ منفي تاثر وړي دا غاړه چې ده دا بنیادی طور دا زموږ د ټولنې د قبایلي ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلی سو په دغه په غور هم دی نو هغه داسې ده دا غاړه هم د رنګ نه ده دا فولکلور د رنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ شوی دی ها دغه منفي خبره چې ده چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطري معلوم شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستاسو بشپړ رویه چې دی کاغه ده ستاسو ذوق دی کاغه ستاسو اتلوالي ده کاغه ستاسو بادوري ده کستا مینه ده کستا هر څه چې دی کستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دنه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدا راته وای چې تاسو د خپل ډاکټورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا دی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کې هغه به بیا سیمې کو
ډېر مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
هر واپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوې بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واک کې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سودا سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندور خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو پر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو، هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د اغلی شفیقی خپلواک د شیرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. پام دې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقی خپلواک ستړی مس،
خوشحاله سي
د کتاب مبارکي درته وایم. با ډیوې څارمه، پدې کې به ټول څومره شیرون راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شیرې دي مخکې کلونه وي.
شفقي، دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول در ته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته د بې محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدغه عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی، وای با دیگ نشینی سیا شوی، با ما نشینی ما شوی. هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغیز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړه چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبه زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره سي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه سې شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموماً ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی سي، زه ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی سي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ور باندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښیږي. البته
دا نظم توکلی نور مخته سوم. نن گناه کوما د توت کې ځال نړوم، ونی لبی خباسم باد تا خیرا کوما، باران تا ننسیگم، سپین پایزی پونه پیرو لڑما، روح می نرگست بخم، سړ می د عرش په منارو زړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم هر رګ ساکت ساتمه. ستا له زړه ووتم خو نن زه ګناه کومه، د زمانې په زړه کې ځانه کوم.
ډیر علی، په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې. اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر پرې خلاص نه شو او دا توضیح کوم. ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثه کې چې داسې یو مشکل لري بی له دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي؟
ډېرو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پذابوي، نه غواړي چې ځان پذاب کړي او په دې پسې ولټي ولټونو کې دا خبره دې کړي څه معنا لري. موږ یعنی دغسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوسي چې زه پې پوه سم که پې پوه نه سي ما باید پې پوه کړي. دغسې خوی ده دا زموږ دغه لوستی قشر داسې دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، څه د دې شعر پیسې کې د هر بیل بیل سمبول پیسې کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن هم دغه شعر له دې وره خو څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم. درېمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نسي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر زه تر زره د هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه سل کاله وروسته هم ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر هغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوي؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوي، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي؟
زه ګومان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارۍ رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري، ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. عمومنم چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یو ځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادقه اوسېږم، زه په ښار کې اوسېږم او نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې، نه پیګم چې ورته ووایم. هغه سې سبا نه زغورم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقي، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقي ناچاپه پاتې ده؟
ناچاپه شاعري داسې داسې، یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزلې لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغسې، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنی یو خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سي د شعر راتول ولې
دا بول ولم چې تقریبا ندیر وخت دی ندیر لاند دی
او مهرباني
انسان باید څو شیبه غلی سي لکه ایره لکه بی پانو ونه لکه وچه سا لکه وی دراغونه د چیغو خلی می وگنده ما ده تن لونی بی لکلی وارم ده پانو مرگ تجربه کرده
مرگ ده خدای لری لری خدای ده توازه لره
من نه نه نقادی چیرے
محبت سے قاضی بازیدہ حاجی بازیدہ خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی